جیو بلتا ہزاروں کو ہے ہزاروں کو سر میرا شکیر شمو پاک نگاروں کو
دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سو نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2014 میلادي کال د جولای لسمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هر کله کوم. په دې خبرونه کې پښمالي وزیرستان کې فوجي عملیات او د بیکورسو کډوالو ستونزې په قبایلی سیمو کې شته قدرتي زیرمې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د نتایجو پر سر لانجې او د امریکا لخوا په روس او روسي پلو اوکراینیانو د نوو بندیزونو د ټینګار سربیره په پای کې ځانګړې ونیز خبرونه اتلان درته لرو. خپل مرسر کې به منور شاته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټ کې د پاکستان پوځ وايي شمالي وزیرستان کې په روانو عملیاتو کې د میرانشاه اتیا فیصد برخه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولسمشرۍ په امیدوار ډاکټر عبدالله غک کړی دی چې دوی سره د خپلو شکایتونو د پلټنو په لړ کې همکاري وکړي. او نن به د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتي شورا ته د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د شخړې په اړه معلومات ورکوي. او اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وايي شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب ازب کې د میرانشاه اتیا فیصد برخه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. پرون شمالي وزیرستان ته د خبريالانو د دورې په وخت د یادو عملیاتو مشر میجر جنرال ظفر خان وویل چې د دې سیمې نه د وسلوالو واک ختم کړی شوی او دلته یې د وسلوالو د واپسۍ د امکان ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خوځای خلک وايي پرون د شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې دوه عام کسان چې په ګاډي کې روان و د پوځي هلیکاپټر د شیلنګ په نتیجه کې زخمی شوی چې دا مهال د تخیلو په پوځي هسپتال کې د علاج لاندې دي. د یادونه وړ ده چې دوه ورځې وړاندې هم ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د شمالي وزیرستان په کرکنه سیمه کې دوه کډوال د رجستریشن لپاره روان وو چې د امنیتي چیک پوسټ نه پرې ډز شوی او وجل شوی، خو پوځ د دغه پیښې تصدیق نه دی کړی. هلته د حکومتي شمیرو تر مخه د شمالي وزیرستان نه د عملیاتو لوجې د بیکوره شویو خلکو شمیره د 3,30,000 اوریدلې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو د قبایلي سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای په حواله وای د دې کډوالو رجستریشن په بنو، لکی مروت، کرک، ټانک، ډیر اسماعیل خان، کرم ایجنسی او پیښور کې شوې ده چې د مرستو لپاره د خیبر پښتونخوا صوبې او مرکز حکومتونو بیلابیل پروګرامونه شروع کړي دي. د سوات تحصیل مټه شکردره کې نامعلومه وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی په ډزو وجلې رې. د یادې سیمې ځایي پولیس بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شکردرې امن کمیټې غړی خان صاحب هغه مهال نصرګند وسلوالو په نخښ کړو چې ماخام خپل کور ته روان وو. د پیښې نه پس پولیس او پوز سیمه کې د لټون عملیات شروع کړي چې د یادونې وړ ده همدغه سیمه سره نږدې یو بل کلی ننګولې کې هم یو ورځ وړاندې وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر او د امن کمیټې غړی علي سراج باندې ډزې کړې وې چې پکې د نوموړي ترڅنګ یو لاروي هم سخت جوبل شوې وو. د پرونی ماخامي برید ذمہواری چا په غاړه نه داخستې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولسمشری په امیدوار ډاکټر عبدالله عبدالله غک کړی چې دوی سره د خپل هغه شکایتونو د پلټنو په لړ کې همکاري وکړي چې پکې د پراخو درغلیو تورونه لګول شوی. د یاد کمیشن مشر عبدالصادر سادات پرون په کابل کې وویل په کار دی چې ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین ټیم د انتخاباتي عمل نه د بایکاټ پر ځای د درغلیو په اړه خپل تورونو په حواله د شکایتونو د کمیشن سره خبرې وکړي. ابتدایي نتیجې ښایي چې په دغو انتخاباتو کې ډاکټر اشرف غنی د ډاکټر عبدالله نه په خوښه 1,000,000 وټونو وړاندې دی. ډاکټر عبدالله خپل مرستیالانو ته ویلي تر هغې د احتجاجونه نه شروع کوي تر کومې چې د دې شخړې په حواله د رواني میاشتې په 11 نیټه کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره خبرې اترې نه وکړي. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویاند طالبانو له لوري د غور د چارسری ولسوالۍ نیول رات کړل. صدیقی بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پرون د حکومت وسلوالو مخالفینو د چارسری ولسوالۍ په پوسټو حمله کړې وه چې وروسته بیرته په شاشول او زیان ورته هم واوخته. نو مولي زیاته کړه
بریجونه ټول شانسول او په پای کې تقریبا لس کس مخالفین وژل سوي دي او پوستې بیرته اوس زموږ امنیتي ځواکونه ساتل کړی سوي دي او څه خاص ستونزه نشته.
په غور ولایت کې د چارواکو په وینا په دغه جګړه کې څلور پولیس او دوه عام وګړي هم وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د غور ولایت چارواکو ویلي وو د 400 ولسوالي طالبانو نیولې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. نن با د ملګرو ملتونو مشر بان کیمون امنیتی شورا ته د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ مخ په زیاتېدونکو شخړې په حق له معلومات ورکوي. په دې تنازع کې د وژنو شمیره هم په بره روانه ده. بلخوا پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې جین ساکي خبریالانو ته د وینا په وخت دغه جګړې ته اندېښنه څرګنده کړه.
We are concerned about the safety and security of civilians on both sides.
دا وای موږ د عامو خلکو امنیت او حفاظت ته په دواړو خواو کې اندېښمن یو. که هغه د اسرائیل د جنوبي سیمو اوسیدونکو دي چې د توغندیو له وجې د خپل کورونو پرې خودو ته مجبور شوي او که په غزه کې عام خلک دي، نو ځکه موږ په دواړو خواو غږ کوو چې تر خپل وسه د حالات بیرته د آرام کولو لپاره هڅه وکړي. موږ هم په دې حال کې د ستونزو د هواري لپاره کوششونه کوو. هلته فلسطینی چارواکو ویلي د اسرائیل لخوا په غزه پټۍ هوایي بریدونه چې هر څو منټه پاس کیږي پکې لږ تر لږه 450 کسان وژل شوي. دا راز د وسلوالو لخوا هم په اسرائیلي خاوره د راکټونو ویشتلو لړۍ دوام لري. او رسته خبر د لوبو د نړۍ نه د فوټبال نړیوال کپ په سلسله کې په دویم سیمی فاینل کې ارجنټینا نیدرلند ته په دوه پینلټي وهلو سره د دوو په مقابله کې په سلورو ګولونو ماتې ورکړه. دا راز به ارجنټینا د رواني میاشتې په 13 نیټه فاینل لوبه کې د جرمني سره مقابله کوي. جرمني هم په 8 جولای کوربه هیواد برازیل ته د یو په مقابله کې په وو ګولونو ماتې ورکړي او فاینل ته وتلې ده. ارجنټینا د 1990 په نړیوال کپ کې هم فاینل ته رسیدلې وو چې جرمني ورته د صفر په مقابله کې په یو ګول ماته ورکړی و. د خبرونو پای
خبرونو مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې منور شاو وړاندې کول. په روانه خبرونه کې به د دې راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان پوځ دا کوي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه 80% برخه له وسوالو پاکه کړې ده. بلخوا په سواد کې د دې سیمې کډوال یو شمیر ستونزو سر ټکوي.
مونږ پیلا بنو تلاړو بنو کې سخت ګرمي او بچان مچان زیات بیماران شولې. هیزنا مونږ د سوچو کې را سواد ته بلار شو. مونږ نه نمونه وکړلې کې تر اوسه پورې مونږ سره د سواد حکومت بالکل برستنو.
کارپوهان وای په قبایلي سیمو کې یو شمیر قدرتي زیر مشتون لري چې ګټه ترې اخیستل کېدای شي، خو ستونزه څه ده؟
هلته کې جنگ روان دی. خلک چې کوم دی ټول همیشه د پارک له پیو سیمه کې جنگي کله په بل سیمه کې جنگي. دغه خبره چې کوم ده زمونږ لیټیسټ ټکنالوژي ته اکسس نشته.
د افغانستان انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر یو ځل بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه غوښتنه کړې چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای شي.
د شکایتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته چې منګه هغه تقلبي رئیس په انتخاباتو کې دي هغه باطل کو، بې اعتبار کو، او دا کار ستاسو په همکاري سره ډیر ښه کېدای شي.
او دروان خبرونه په پای کې ځنګړې 19 خبرونه اتلان درته لرو چې دا ځل د پښتون مبارز شیرعلي بچا په اړه ده.
یو دی لیکوال، دویم دی شاعر، دریم دی سیاست پوه، او سلورم د بشری حقوقو د پرمختګ د لپاره په کار کوم.
زموږ غل مشال رادیو اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بناوري داسي. راځو خپل لمړي راپور ته. د پاکستان پوځ وایي د زربیاز په نامه د پوځي عملیاتو پر مهال د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه 80% برخه له وسلوالو پاکه کړې ده. بلخوا د شمالي وزیرستان د تخیل اوسیدونکو وایي پرون یو ځل بیا د هلیکاپټر شیلینګ په نتیجه کې دوه ولسی وګړي ژوبل شول. د دوی په وینا پر دې سربیره پرلون له کرکنې د دوی وایي چې د دې سربیره څو ورځې وړاندې د کرکنې امنیتي پوستې سره دوه نور ولسی وګړي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوي ول. په دې اړه نور حال سیمې د مشال رادیو خبریالو مردراز وزیره کوي.
د سیمې خلک وایي مامیروغا منظرخیل کې دوه ولسی وګړي چې په ګاډي کې روان وو ګنشیپ هلیکاپټر د داخلو کلا ته پلاره وو چې ور باندې شیلینګ وکړو او دواړه کسان یې ټپیان کړل. د سیمې خلک وایي دغه دواړو ژوبل شوو کسانو د داخلو کې په فوزی روغتون کې درملنه روانه دي او د غلطی چې امنیتی چارواکو نه پوښتل نو ورته یې وویل چې په غلطي سره په نښه شوي. د دته خیل اوسیدونکي شیر دراز مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل امنیتی چارواکو ورته ویلي چې دغه هلته عملیات نشته او دوی ته امن دی، خو بلخوا دوی تل په خطر کې دي.
د خلک باندې فائرنګ شری کړ، د خپل وطن خلک وي هغه زخمی کړی دی. ایسې کړې کې ما دوه علاج هو چې ما دوه سرکوري فوجي اسپتال سے کیجیے بی ایم نمبر ہم زدر کا بچہ آگے سر تخبر ہم خبر پہ وہ کا چکن کیپٹن تھا آگے سرا خبر پوچھ پہ بی ایم سر میں خبر پوچھ پہ آگے اوین شیرا دا سکم علی کاپٹر رڑا ون ہوا دفعہ حالا تیسرا چکیما دو دہی علی کاپٹر چکن دا شیلنگ پہ وہ کو مشترا اسٹیٹمنٹ لکھا لگا مشترا ادارے لکھل رکوڑی دی سے تصے پتا ایریا سے دینا ماں وہ صحیح تو سے تو مشتر کیما دو ہر قسم سہولات رسمی ہو بل طرف تھا چکیما دو دا شیلنگ کیجیے بل بدے مند اختیار طرف شاید طرف دباوی نمشته دا واضح ہوئی ایره کسرنګ چې نور متاثرین د ایریا نو تری د هڅو میزه کاډی بورکی
په دې اړه مو چې کلا د تاخلو کې د امنیتی ځواکونو یو والا چارواکی نو پوختل نو دوی اوه دوی سره یو کسته چې ورلای اپریشن کړي او خپل په ګولې باندې لګیدل او د پوینا داسې کسان د دوی لاړه خان نه دی پنخه شوی.
هماره پاس تو ایک بندا ہے اس کو گولی لگی ہے وہ تو
مونږ سره یو کسته چې د ماما زیارت ته او خپل منس کې جګړه شوه. یو کس بلورز راغله او یو نن د دوی هسپتال ته راغله چې په لاس باندې په ګولې لګیدل وو. هغه ته مونږه پریشن کړي دلته چې مونږ کم ورکوټه هسپتال جوړ کړي. دا کسان کچرتا په نخښه شوی وو نو ما ته براتل خدا سے سپه خانشتا تیر ورځ د ځایی خلکو په وینا د شمالی وزیرستان تحصیل گاڑیوم شاخی مارو سیدون کی دوا کسان د کرکنې امنیتی پوسته سره د امنیتی سرتیرو لخوا په ډزو وژل شوی ول چې د رجسټریشن او راشن لپاره دغه کسان د کرکنې په سیمه کې روان وو. په شمالی وزیرستان کې امنیتی ځواکونو د دې پخلی نه دی کړی، خو د سیمې خلک وایي تحصیل رزمک داتا خیل شواس پینوام او تحصیل گاڑیوم چرتا چې خلک د دولت په امر پاتې شوی د داسې قسمه پیښو سره مخ کیږي او لارې هم ور باندې بند کړي چې د خوراکي توکو د نشوالي سره مخ شوی دي. بل طرف ته شمالي وزیرستان کې اپریشن ضرب اعظم کمانډ مشر میجر جنرال ظفر خان ویلي 80% برخه د وسلوالو څخه پاکه کړي او د دوی کمانډ او کنټرول یې هم ختم کړي چې د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه یې ورته تباه کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو
زمشغ له مشال ریډیو خاوري. په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله یو شمېر کورنۍ د خیبر پښتونخوا سوات ته هم تللې دي. دوی وایي په سوات کې ژوند ډېر په ګرانه تیریږي او تر دې دمه حکومت ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور حال له سوات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې مشته دغه متاثرین وایي چې د ګرمۍ او تکلیف له وجې راغلي وو. ځان سره مو صرف اغوستلې جامې راوړي دي او په سوات کې مو په کرایانو کورونه اغوستي دي، ولې د دولت لخوا دوی سره څه قسمه مرستې نه دي شوي. په دا اړه یو تن وایي
زا قدرت ولی خبرې کوم، زه د بنو سره د ویران شاه سره تعلق لرم او زما د کلي نوم د محمد خیل. مونږ دلته کو پیزه کاډه راغلی او مونږ 65 کسان دلته کې او مونږ پهلا بنو تلاړو بنو کې سخت ګرمي و بچان مچان زیات بیماران شولې. هیزنا مونږ د سوچو کو چې سوت ته بلار شو. مونږ سوت ترالو کوهستان ګړ کې اوسېګو. کوهستان ګړ کې دا ورځ نه دا کاوزونو مغزونو والا راځي. مونږ نه نمونه وکړې لیکو خو تر اوسه پورې مونږ سره د سود حکومت بالکل ویودتا حفلت خوب کې ویودتا. مونږ سره بالکل مرسته نه وکړه، نه مونږ ته ډاکټر ملاویږي، نه مونږ ته اوړه ملاوي او مونږ سره دلته هېڅ وسایل نشته. مونږ کورونا د هڅې پاتې شو. مونږ یو جو جو مې کې راووتو کورونا نه هر څه پاتې شو، مالونه پاتې شو.
د شمالي وزیرستان میراشا یو اوسیدونکی سفیر محمد وای چې د سوات ولسونه ډېر خوشاله دي. دوی ته د سوات خلکو مرستې هم ورکړې دي، ولې دغه په شخصي توګه مرستې دي.
او دا 20 تاریخ نه مونږ راغلی یو 21-22 تاریخ باندې دلته سواتره ورسېدو. او دلته د خونه چم کې سدو شریف کې زما کور دی او ولته زما چې کوم ګوانډیان دي هغه نه مونږ ډیر خوشحالي. او دلته مونږ د سروش اکیډمي کې مونږ ته دا سواد د خلکو چې کوم امداد دی مونږ د دې خلکو ډیره شکریا ادا کوو د ټول پاکستان کې چې څومره پاکستان ټول صوبې کې نه په هر علاقہ کې هر ضلع کې دا ای ڈی پی سے کم امدادی فنڈ کا نہ ہردی کے ملاوے گی سین کے ملاوے گی دل تک اس وقت کے نہ ملاوے گی مونگ دا حکومت داخواست کو چھ دل تا دا کر شروع کیا
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه وایي چې دغه متاثرین چې شمیرې اتیا خاندانونه دي او د سوات په بیرو بیرو سیمو کې لکه کابل بریکوټ منګوره او سیدو شریف کې مشته شوي دي د سوات اولس له اړخه دوی سره مرستې شروع کړې شوي دي او دوی په اولس غږ کړی دی چې د آی ډی پیز لپاره مرستې وکړي
د دې لپاره موږ یو فوکل پوینټ جوړ کړی دی چې هغه خپل کور فاؤنډیشن دی او دغه یو فوکل پرسن دی چې اجی محمد علي د خپل کور فاؤنډیشن ډایرکټر چې دی نو که څوک سر قسم د دې آی ډی پیز خدمت کوي غواړي نو هغه له پکار دی چې خپل رقوم چې دی هغه د محمد علي حاجی صاحب سره د خپل کور فاونډیشن سره جمع کړی شي او دا غزینه بیا چې کم کنسرن متاثرین دي هغه ته ان شاء الله غوړي
د سوات انتظامی مرستيال مشر اي سي اشباق خان څخه مو چې کړه د وزیرستان متاثرینو مرستو په اړه پوښتنه وکړه نو خاغلی اویل
دلته کوم فاميلي زنده غوته زما کانټاکټ شوی دی خپل ريجستریشن بنو کې کړه دی نو دوی ته خپل چې کوم امداد دی یا اي ډي پیز ولا پیکیجز دی یا کیش ګرانټ هر سره به حالته ملويږي دلته په پرسنل لیول باندې موږ دا کړو چې د سوات عوام زموږ سره ډیره منډه ولې زموږ د ګورنمنت ملزمینو موږ د یو رستن خره غس دی او دوی له موږ دوه ټر کمال بنو د لګلې د بنو ډي سي ته هغه ولا کړه دی په کوم کې جوړي او چيني
د سوات قومي جرګې ویان تر مخه دوی په لحال شپاړس خاندانونو ته نقد رقم ورکړی دی او دوی هڅه کوي چې د ټولو متاثرینو مرستې وکړي په دغه لړ کې دوی د بیرو بیرو ټولنو سره په رابطه کې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ عملیاتو له وجې تر یو لک زیات کسان د ډیورین کرښې اخوا پکتیا پکتیکا او خوست تللي دي په دوی کې ډیر یې په خوست کې میشته دي چارواکي وایي له کډوالو سره د بیلابیلو خلکو او ادارو لخوا مرستې کیږي چې په سمه توګه د اداره کولو لپاره دوه کمیټې یا کمیشنونه جوړ شوي دي بشیر ګواش پرې رپورټ لري
د افغانستان د خوست ولایت چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې ورکړه شو خوښه 15,000 خلکو ته په سمه طریقه د مرستو رسولو لپاره دوه کمیشنونه جوړ کړي دي د خوست ولایت د والی د دفتر د عامه اړیکو مشر بریالي روان نن مشال لري ته ویل چې د شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د خونځو د جوړولو پلان شته او روغتیایي مرستې هم دوام لري
موږ د مرستو د رسولو لپاره د دولتي او غیر دولتي دوایرو یو دوه کمیسیونونه جوړ کړی دي او دغه دوه کمیسیونو په ترکیب کې بیا په ولسوالیو کې کمیسیونونه ایجاد شوي دي زمونږ د فیصلې په اساس به دغه ټاکل شوي کمیسیونونه د ټولو مرستندویو ټولنو د استادو په ترکیب سره سیمو ته مرستې ورسوي د دوی په راس کې د دولتي ادارو مسؤلین حضور لري همداشان دینی علما او مخاور مشران هم پکې حضور لري له 2015 څخه زیات ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شوی دی د کډوالو ماشومانو ته همداشان د 9015 څخه زیات ناروغان تداوي شوی دی
د ملګرو ملتونو په خبره د پاکستانی پوځ لخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو لوجه خوست پکتیا او پکتیکا ته خوښه 1,15,000 خلک ورکړه شوې دي کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ادارې یو ان ایس سی آر وان نادر فرهاد نن مشال ریډیو ته ویل چې د پکتیا او پکتیکا علاوه خوست کې کډوالو سره افغان حکومت ملګرو ملتونو غیر سرکاري ادارو او عامو خلکو مرستې کړي چې په اول سر کې یو څه غیر منظم وي
یونیسیر په خوست کې د مرستو د ادارې او منظمولو دنده پر غاړه لري بیکوره شویو خلکو ته موږ خوراکي او نورې مرستې ویشلې دي چې په دې کې خیمې کمبلې او نور ضروري شیان شامل دي زموږ اداره د مرستو څارنه هم کوي
په خوست کې کډوالو سره د حکومت او ملګرو ملتونو علاوه د مدني ټولنو غړو هم مرستې کړې د هیواد پال ځواک په نامه یوې ټولنې غړې نوراجان بهیر وای په لومړی سر کې هر چا په خپل سر مرستې کولې خو اوس دا مسله حل شوې ده
په پیل کې خو چې کومې مرستې کړي هغه لومړی ځل د عامه خلکو له خوا وشوې په لومړی ځل دوی په خپلو کورونو وجرو کې ځای ورکړو وروسته د دوی د خوراک څخه یا د ناروغتیا په برخه کې مرستې وکړي لومړنۍ اړتیا د دوی د سرپنا وه همدغه ستونزه اوس د دوی ختمه شوې ده اوس ټول خلک چې په کم کې دي هغه په خیمو کې ژوند کوي او کوم چې له خپلوانو دوستانو سره دي هغوی نه په کورونو کې دي دویم ضرورت د خوراکي توکو هم وو او د واکسین واکسینو او د روغتیا په برخه کې د څه دوا هم وو.
د پاکستانی پوز د عملیاتو لوجه له شمالي وزیرستان څخه خوست ته ځینې تللي کډوال د ګوربز ولسوالۍ په ګلان کم کې اوسي او ګڼ نور د خلکو سره په کورونو کې میشته دي. د شمالی وزیرستان د درپخیل سیمې نصیب خان چې اوس د کورنۍ سره خوست کې دی وایي د غلطه خوشاله دی.
دمره خلک یاره وستی دي، دمره خواستی دي د لکاوال د خلک نه او دغه نه بعد د حکومت لګیا د چاټ پټ د کین د سمندینه چې د مستر کوي د خلک ته پرې نه متخپل رو کړی دینره مو سره چې نه خپل وندي او د نره کوم خوراکي مواد چې د دینه سره روان دي نن مست خبر وښولو چې سابو یا بل ورځ د خوراکي مواد ته صبر سي دي د لری باندې ډیر خواشي دي دونه.
یاد دې وی چې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې لیوی مشتری رئیسی پوزی عملیات شروع کړي چې لوجه په لکونو خلک بیکور شوې دي. پوز وای ترڅو چې سیمه له وسلوالو نوی پاک کړي تر هغه به دا عملیات دوام لري. نو دا نه د معلومات چې کله به عملیات ختم او بیکور شوی خلک خپل کورونه ته ستانه شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
په اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
په و منټه د پاسا سلور بجی
زموږه غلا مشال رادیو خاوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په دې ورسوي کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې لفاټا سره د اړلرونکو ځینو پارلماني غړو غړیتوب معطل کړل سو او بیا ورسته بحال کړل سو. بلخو د قبایلي سیمې کرم ایجنسی مشران وایي چې د انتخاباتي کمیشن د ژمنو سربیره تر اوسه په سیمه کې انتخابات نه دي سوي. په دې اړه په اسلام آباد کې مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د سیاسي او قبایلي چارو د شنونکو نظر راخستی او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
د نه پورس په خبر های کورټ کې فاټر ټریبونل د خیبر ایجنسی ان شپک سلويخنه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان پریدي پر ضد لګیدلی د درغلې تورونه رد کړل او حکم یې ورکړو چې د نوموړي غړي توپ دی بحال کړي شي. د کومې وروسته چې الیکشن ټریبونل خپل د معطلې فیصله واپس واغسته. کله چې مشال ریډیو په دې اړه د ناصر خان پریدي نه وپوښتل نو هغه وې کوم ساړه
کامیاب شي نو هغه بیا دا خبره کوي چې بس ما ګټلې راو چې بیا ناکام شي. نو بیا دا خبره کوي چې را د دې ماسره شو دا خو د ټول پښتون مسالره او هر څه ان کا چې وایي سیاسي اټمه استحکام جوړول غواړي ځکه چې موږ یې علاقہ خو دوباره دا الیکشن کولو جوګه بالکل نه دا په یو علاقہ کې چې 99% آی ڈی پی جوړ شي نو په دې کې الیکشن بیا دوباره دومره تکلیفونه کول نو بیا خلکو له دومره مسایل جوړول زما خیال خو دا دی چې یو سړی خپل چې کستومانی او دا رنده الیکشن دا لپاره تیاریو کی یا سوچو کی
همدا شند روان کال په پینځم مئی د ایفر پی خبر ان ای وصل ویخنا د قومي اسمبلی غړي قیصر جمال پر ضد آزاد امیدوار عبدالرحمن د ټګي تورونه لګولی وو. په کوم چې الیکشن ټریبونل د نوموړي د معطلې حکم جاری کړو چې بیا وروسته په پینځلسم مئی فاټر ټریبونل دا فیصله ناسمه وګرځوله او ویوي چې د قیصر جمال غړیتوب دی بحال کړي شي. له دې سربیره دا وخت د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر پر ضد هم الیکشن ټریبونل کې درخواست جمع کړې شوې ده چې پکې ویلې شوې دي چې محمد نذیر په دوکه وټونه ګټلې دي. کله چې مشال ریډیو د فاټا د دې سیاسي صورتحال په اړه د قبایلي چارو تجزیه کار محیب وزیر نو پختل نو هغه وی چې په فاټا کې تر اوسه سیاسي شعور او سیاسي پختګي نه دراغلې نو ځکه پکې دا قسمه کې سونه مخې ته راځي. نو موري زیاته کړه
اکثر په پیسو اغېستې وي نو اوټ په پیسو چې کوم خلکو اغېستې وي او ناکامه شي نو هغه یو بل خپېره کاږي عدالتونو ته ځي او بل طرف چې کوم فوجي عملیات شروع دي ځای په ځای او د هغې د لاسه چې کوم الیکشن معطل کړي شوي دي نو دغه ټولې مسلې دي او د دې وجه بنیادي دغه ده چې خلکو کې سیاسي استحکام نشته او تر څو پورې چې دغه سیاسي پوهه او نوي راغلي سیاسي محفلونه سیاسي جلسې چېرته کې موجودې وي نو هلته کې دا سیاسي استحکام ممکن وي او هغه په قبایلي سیمو کې سیاسي پارټۍ یا سیاسي جلسې جوړونه ممکن پک کم بلکې د نې
نصف برابر دی.
د ذکر ته چې د کرم ایجنسی ان ای اته دیرش اوټونه هم د ځنډ ښکار دي او د دغه ځای خلکو سو سو وارې ل الیکشن کمیشن غوښتنه کړې ده چې دغلته د انتخابات وکړې شي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ورور کړی
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمن
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبې یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
زموږ غږ له مشال رېډي خوري ځانګړونې خبرونه اتلان تاسو دروانې غړې په پای کې اوریدای شئ. د پښتنو قبایلي سیمې له بیلابیلو قدرتي وسایلو ډک دي چې کارپوهان یې د بلوچستان له قدرتي وسایلو سره پرتله کوي، خو پښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت د دغه قدرتي زیرمو د رایستلو او د ولس په ګټه د کارولو لپاره یو پلان هم لري که څنګه. د مشال رادیو خبریال ګلایز په دې اړه راپور لري.
که څوم په قبایلي سیمو کې د قدرتي زیرمو د راویستو لپاره یو شمیر پروژې روان دي، خو حکومت په دې اړه څه مربوطه پالیسي نه لري. د قبایلي سیمو پرمختیایي ادارې د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په قبایلي سیمو کې یو ویشت قسمه معدنیات په لوی مقدار کې موجود دي. په دې کې د ادارې د سروې تر مخه په قبایلي سیمو کې شاوخوا و ارب ټنه سنگ مرمر، 520 میلیونه ټنه کرومایټ، 50 میلیونه ټنه کوئله، 40 میلیونه ټنه چونه او همدغه شان نور معدنیات په ډېر زیات مقدار کې په دغه سیمو کې موجود دي. د ګومل پهنتون پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر کونډي هم په دې اندې چې په قبایلي سیمو کې بې ساري قدرتي معدنیات دي او د بلوچستان د معدنیاتو سره پرتله کړل.
خان افکلات کتاب لیکلی او نن یو 70 سال اول انسایډ بلوچستان کتاب کې لیکي وي هر بلوچ بچی کې پیدا کیږي جرابو حیثیت نه لري، کو هر شک دی کې دی هغه پوز اند ګولډي پوزر باندې پوسلی دری کې څومره کوله وتا چنل جوړولو جاپانیز او هغه ته پته ولګیده دا کولې نه ډک دی په کرک کې دومره ګیس دی چا ماته ویل دومره ګیس په د دوبۍ کې نشتا.
د قبایلي سیمو یوې سیړنیزې ادارې مشرف اشرف علي وای چې په کورما او در ادم خیل کې د کویلې، په جنوبي وزیرستان کې د کرومایټو او همدار اس په مومندو او باجوړ کې هم د نړیوال ارزښت ډېری قدرتي زیرمې شتون لري.
هلته کې جنگ روان دی، خلک چې کوم دي ټول همیشه د پارک کله په یو سیمه کې جنگي کله په بل سیمه کې جنگي، خلک یا آی ډی پی هېتي هلته کې کارونه نشته دي. دویمه خبره چې کوم ده زمونږ مسله دا ده چې زمونږ لیټیسټ ټیکنالوژي ته اکسس نشته دي په دغه ځای، او دغه خلک چې کوم دي دغه ځای کې څومره دا قدرتي ذخیرې دي، زیرمې دي، دا کان دي، دا چې روباسي په داسې انداز باندې روباسي چې هغه ته دا بمونه نه دي، دا خټین چې ورته مونږ وایو دغه خټین ورته کیږي او هغه چې کوم دي هغه
اشرف علی زیاتوی چې په قدرتي معدنیاتو سنبال سیمو ته د رسیدو لپاره د تګ راتګ لارې هم نشته. د فاټا پرمختیایي ادارې د ویب پاڼې تر مخه قدرتي زیرمو ته د رسایي لپاره به 1350 کیلومتره پاخه سړکونه جوړوي، خو د ګومل پوهنتون پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر کونډي وایي چې د قبایلي سیمو لپاره ډېرې ادارې موجود دي خو په سمه توګه خپل صلاحیتونه په کار نه راولي.
کسو
منصور کنڈی د حکومتی ادارو نیمګړتیاوی په ګوته کوي، خو اشرف علی وای چې حکومت د قدرتي زیرمو په ساينسي توګه د راويستو لپاره وسایل نه لري، نو په کار ده چې له نړیوالو د امداد غوښتلو پر وخت دا خبره هم ورته وکړل شي چې د معدنیاتو راويستو لپاره ساينسي ټکنالوژي ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه او راپورونه تاسو د انټرنیټ لاله موریدلای سي چې پته د مشال رادیو .com مشال رادیو .com تاسو په انټرنیټ کې په دغه انګلیسي سپیل سره لیکلای سي M A S H A A L ټکی C O M. که چیرې تاسو غواړئ نو پر فیسبوک او ټویټر هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. د سهار لسنیمه بجې سوی منور شاه به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان پوز وای شمالي وزیرستان کې روان اپریشن ضرب عزب کې د میرانشاه اتیا فیصده برخه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. بلخوازای خلک وای پرون د شمالي وزیرستان په منظرخیل سیمه کې دوا عام کسان د پوزي هلیکاپټر د شیلنګ په نتیجه کې زخمی شوي چې دا محل د تخیلو په پوزي هسپتال کې د علاج لاندې دي. هلته د حکومتي شمیرو تر مخه د شمالي وزیرستان نه د پوزي عملیاتو له وجې د بیکوره شو خلکو شمیره د 3,300 نه اوخت ده. د سواد تحصیل مټه شکردره کې نامعلوم وسلوالو د ځایي امن کمیټې یو غړی په ډزو وجلې. د یادې سیمې د ځایي پولیسو چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د شکردري امن کمیټې غړی خان صاحب هغه مهال ناسرګند وسلوالو په ډزو وښته چې ماخام خپل کور ته روان وو. د دغه پیښې ذمہواري چا په غاړه نه اخیستې. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیشن د ولسمشر په امیدوار ډاکټر عبدالله غټ کړی چې دوی سره د خپل هغه شکایتونو د پلټنو په لړ کې همکاري وکړي چې پکې د پراخو درغلیو تورونه لګول شوې دي. هلته د افغانستان د کورونو چارو د وزارت ویان د طالبانو له لوري د غور د 400 ولسوالۍ نیول رات کړل. صدیق صدیقی ویلي دي چې پرون د حکومت وسلوالو مخالفینو د 400 ولسوالۍ په پوسټو حمله کړې وه چې ورسته بیرته په شاشول او زیان هم ورته واغوخته. نن بعد ملګرو ملتونو مشر بان کی مون امنیتی شورا ته د اسرایلیانو فلسطینیانو ترمنځ مخ په زیاتیدونکو شخړې په اړه معلومات ورکوي. په دغه تنازع کې د وژنو شمیره هم په بره روانه ده. هلته ریپورټونه وايي یورپی یونین به د یوکرین د شخړې په سر نور 11 کسان هم په هغه لیست کې شامل کړي چې اساسي یې کنګل شوی او سفری بندیزونه پرې لګیدلې دي. او د فوټبال نړیوال کپ په سلسله کې په دویم سیمی فاینل کې ارجنټینیا د نیدرلند ته په 2 پینلټي وهلو سره د 2 په مقابله کې په سلو ګولونو ماته ورکړې. دا راز به ارجنټینا د روانې میاشتې په 14 نیټه فاینل لوبه کې د جرمني سره مقابله کوي.
دا مهم خبرونه لندیز مو له مشال رادیو څخه واوریدئ چې منور شاه وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنی په اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان په کورنی ورسپانو کې د خبرو سو اداريو مهم ټکي راخستې دي چې تاسو یې اوریدو تر بولم.
نن جنگ رسپانه خپل اداریه کې وای شمالي وزیرستان کې د ترهګرو د مکمل ختمې لپاره پوزي اپریشن روان دی او په فضایي او ځمکني عملیاتو کې یې نوره کامیابی ترلاسه کړې ده. او په دیګان علاقه کې په یو بمباری کې د غیر ملکیانو په شمول 14 ترهګر وجلې دي. د ادارې په وینا چې په دې عملیاتو کې کامیابی د ټول کام لپاره د ویاړ خبره ده. خو که وکتې شي نو تر دې دمه د طالبانو د غټ لیډر د وژنې یا گرفتار تاریخ خبر مخته نه دی راغلی چې معنی دا جوړیږي چې دوی د جوابي کاروایي لپاره منصوبه بندي کوي. نو دارنګ حکومت له پکار دی چې په غټو خارونو او د قومي اساسو په تحفظ باندې زیاته توجه ورکړي او د دې سره سره اولس له هم د خپلې ځمواري احساس کول پکار دی چې په مشکوکو خلکو نظر وساتي. ادریا اخري کې لیکي بل طرف ته د شمالي وزیرستان د متاثرینو سلسله روانه ده او تر اوسه سره پاسه 3,000 متاثرینو رجستریشن شوی دے. او دا سیخ کاری چی دا شمیرا وا لسو لکو نا هم واوڑی. نو باید چی حکومت دا دوی سرا دا امداد او دوی تا دا آسانی ورکولو لپارا اقدامات وکڑی زکا چی پدی روجا او گرمی کی دی خلکو دا خپل وطن دا بقا لپارا قربانی ورکڑی دا. بل طرف ته د پیښور نخ پرېدون کې مشرق ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د شمالي وزیرستان 15,000 خاندانونو کې د 14,000 خاندانونو ډیټا د نادرانه نه تصدیق کېدل او دا جعلي خطل یو لوی مسله ده. او د سره ځینې پښتنې هم راپورته کیږي چې څنګه دومره لوی تعداد کې د پوره پوره خاندان جعلي شناختي کارتونه جوړ کې شوې دي. یقینا چې د دې مطلب دا دی چې یا خو نادر آفس کې داسې خلک ناستي چې په ډیرو پیسو دا کار کوي یا شمالي وزیرستان کې د نا نادر دفتر سره سره جالی دفتر هم موجود دی. دریه مخ کلی کی چی اوس دومر لوی تعداد کی جالی کارډونه راخکارو شو او د لکونو خلکو شناخت مشکوک شو، نو نه د پکار چی دغه خلک د امداد نه پاتې شي، ځکه چی بهر حال دا خلک هم د شمالي وزیرستان دی او کدوی سره په دې اړه لک ثبوت یا د سیمې د ډاکټر استاد یا بل چا گواہی وی نو پکار دی چی دوی ته هم امداد ورکړي شي. دریه اخیری کی وای چی حکومت او نادر ل پکار دا چی د دې معاملې پلټنی وکړي او دغه لړکی په خپل هم داخلك ډیر معلومات ورکولې شي، باید چې دغه معلوماتو پرانا کې اصل مجرمانو ته اورسي او هر څوک چې پدې کې ککړ وي هغه ته سخت سزاګانې ورکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټلیګراف په خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال د پولیو خلاف د څاڅکو کونکو کمپاینونو مخالفت کوي، افغان طالبانو هم په دې ورسوي کې د افغانستان په هلمند ولایت کې د پولیو ضد څاڅکو کولو باندې بندیز لګولې دي چې له وجې په لکونه ماشومان د یادی ناروغي له خطر سره مخامخ کیږي. بلخوا انټرفیکس خبري اژانس په خپل رپورټ کې لیکي د تاجکستان چارواکي تندروي او سخت دریزي د خپل هیواد لپاره تر ټولو لوی خطر ګڼي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د ټلیګراف ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلي د افغانستان هلمند ولایت په ختیځو سیمو کې طالبانو ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان ضد څاڅکي ورکولو باندې بندیز لګولې دی. دا راز پاکستانی طالبان هم د خپل ولقې لاندې سیمو کې د پولیو خلاف د کمپاینونو مخه نیسي چې له وجې پاکستان کې یو وار بیا د پولیو رنز مخ په زیاتېدو دی. په دې هیواد کې وسلوال وخت په وخت د پولیو خلاف کمپاین چلونکو باندې خونړي بریدونه کوي چې پکې تر دې دمه ګڼ شمېر پولیسوالا او د صحت کارکونکي وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو وړاندې د پولیو د کمپاین مخالفت نه کاوه، خو اوس په دې ورستیو کې یې ادعا کړې چې د دې کمپاین د لارې دوی د جاسوسۍ له خطر سره مخ کېدل شي. د صحت ځای چارواکي وایي هلمند ولایت کې د دې بندیز له وجې خوښه 15 لک ماشومان د پولیو رنز د خطر سره مخ کېږي. ورځپاڼه د صحت د نړیوالو څېړنو په حواله لیکي چې د وړاندې نه ماشومانو ته د دې ساسکو ورکولو په ترڅ کې د پولیو رنز مخنیوي ممکن دی، خو کله چې یو تن په دې رنز اخته شي بیا یې د علاج په اړه سویل ګران دی. د راز پاکستان کې د پولیو د ختمولو کمپاین د ناکامه کېدلو له وجې تر دې دمه د پولیو 3 اتیا کیسونه مخې ته راغلي او په افغانستان کې هم 6 کیسونه رجستر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د ګوزن یا پولیو رنز یوازې په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې موجود دی، د نورې ټولې دنیا نه ختم شوی دی. بلخوا د تاجکستان د ستراتیژیکي مطالعاتي مرکز یو چارواکي سیف الله سفروف انټرفیکس خبری ایجنسی ته ویلي مذهبي توندروي د هیواد ملي امنیت لپاره تر ټولو لوی خطر دی. نوموړی وایي تاجکستان د یو شمېر داخلي او خارجي خطرونو سره مخ دی، خو تر ټولو لوی پکې هغه توندروي ډلې دي چې د هیواد ځوان کول بیلاری کوي. د سیف الله په وینا په سلګونو تاجک ځوانان د مهال شام، افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو ترڅنګ په جنگ اخته دي. تاجکستان کې یاد ستراتیژیکي مطالعاتي اداره د حکومت په مالی مرسته روانه سیړنیزه اداره ده چې د هیواد بیلابیلو موضوعاتو ته کتنه کوي او په هغه رسمي نظر وړاندې کوي. دوی وای په لزګونو تاجک ځوانان د مذهبي سختدریزۍ په جرم کې په جیلونو کې اچول کیږي. د دغه هیواد مذهبي مشران د مذهبي فکر لرونکو خلکو د حقوقو محفوظولو غوښتنه کوي، خو روخان فکر خلک بیا ګیله کوي چې په هیواد کې جماعتونه ډیر او سکولونه کم دي. هلته بې پلوه کارپوهان وایي تاجکستان کې د غربت، بیروزګارۍ او نورو ټولنیزو مسلو له وجې ځوان کول سختدریزۍ ته مایل کیږي او حمله دغه لارې خپلې مسلې هوارول غواړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سم د یو نړیوال راپور په لور ساس پام را ګرځوم. امریکا د روس لخوا د کرایمیا سیمې تر نیول وروسته پر یو شمېر روسان او روسي پلوي اوکرانیانو په انفرادي ډول بندیزونه لګولې دي. د امریکا د سېنات په استمایي غونډه کې ځینو سېنټرانو پر دې سخت نیوکه وکړه چې دا بندیزونه ولې پر کمپنیو نه دي لګول شوی. روس د روان کال په فبروري کې کرایمیا چې د اوکران د خاورې برخه ول خپل خاورې سره یو ځای کړ. د اوکران په اړه د امریکا د سېنات د استمایي غونډې راپور د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه چمتو کړي چې احمد شیبر درته اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ولسمشر بارک اوباما له ادارې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو پوښتنې کړې دي. د سینا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر رابرټ مینندس او د دې کمیټې بل جګ پوری غړي باب کراکر د اوکراین په اړه استمایه غونډه کې دا پوښتنه وکړه چې ولې د اوباما ادارې پر روسي نور بندیزونه نه دي لګولي. د اروپا او آسیا اروپا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند وویل چې پر بندیزونو فکر شوی دی او دا بندیزونه به د اروپا له همکارۍ سره نور هم اغیزمن وي. نولاند زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې مشران د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ غونډه کوي، نو شایي تر دې غونډې وروسته نور اقدامات وشي. سناتور مینندس وړاندیز وکړ چې د کانګرس غړي ممکنه ده چې له خپل لوري د روسیې پر ضد بندیزونه ولګوي. د نوموړي په وینا تر کله به سناتوران انتظار کوي؟ که څه هم په سنا کې جمهوري غوښتونکو سناتورانو پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو لپاره یو لایحه وړاندې کړې ده، خو د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر سناتور مینندس او سناتور کراکر په پرونی استمایه غونډه کې ډیر په قهر وو. سناتور کراکر وویل د بندیزونو پالیسي موثره نه ده. د نولاند مخاطب کړه او وی ویل چې ولې حکومت نور بندیزونه پر روسیې نه لګوي. کله چې نولاند غوښتل ځواب ورکړي، کراکر د هغې خبرې قطع کړې او وی ویل چې دی نه غواړي چې دلایل واوري. بیا نولاند وویل د اوباما اداره له اروپایانو سره خبرې کوي څو یو ګډ دریځ خپل کړو. موږ چمتو یو چې نور بندیزونه ولګوو چې ځانګړی هدف به لري او پر خاصو سکتورونو به بندیزونه ډیر ژر ولګول شي. که چېرته روسیه په قاطع ډول تغییر نه کوي او د بیلتون غوښتونکو له ملاتړه لاس نه اخلي. نولاند د تیرو بندیزونو دفاع هم وکړه چې هغه اغیزناک وو او ویې ویل چې د همدې بندیزونو له امله په اوکراین کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول او څلویښت سره روسي پوځیان د مې په میاشت کې د اوکراین له سرحدونو پوشا شول.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوک دي؟ به شک چې
ډېره سخت راغلی
تیر یا هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان انتخاباتي شکایتونو کمیسیون یو ځل بیا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه وغوښتل چې د انتخاباتو له پروسې سره یو ځای شي. د دې کمیسیون مشر پرون د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په وروستۍ علني غونډه کې وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په اړه د شکایتونو کمیسیون ته رجوع وکړي. په دې اړه تفصیل د ناجیه ساپوی په راپور کې واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په همکارۍ به په دې وتوانېږي چې پاکې رایې له ناپاکو هغو بېلې کړي. د دې کمیسیون مشر ستار سعادت وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم باید په انتخاباتو کې د درغلیو په اړه خپلې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون سره شریکې کړي. ښاغلی سعادت د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په وروستۍ علني غونډه کې په دې اړه وویل.
زه د اصلاحاتو او همپالنې په ټیم باندې یو ځل بیا غږ کوم چې تاسې که چېرته حق ادا لرئ د شکایتو کمیسیون کې دا جدي اراده شته ده چې موږ هغه تقلبي رایې چې په انتخاباتو کې دي هغه باطل کړو، بې اعتباره کړو او دا کار ستاسې په همکارۍ سره ډېر ښه کېدی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په وروستۍ علني غونډه کې د هرات، کندهار، هلمند، غور، نیمروز، اورزګان، زابل، فراه، بادغیس، کندوز، تخار، بغلان او بدخشان ولایتونو 911 شکایتونه وسړل. په داسې حال کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه په دې پروسه کې د یو ځای کېدو غوښتنه کوي، خو د دې ټیم چارواکي ټینګار کوي چې تر هغې به له دې پروسې سره یو ځای نه شي چې د 11000 محلونو رای بیا ونه شمیرل شي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم بیان فضل سنگ چرکی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د شکایتونو کمیسیون کارونه ورته د اعتبار وړ نه دي.
مونږ هم دارنګه له کمیسیونونو سره د اړیکو د پریکړو په حال کې یو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون متاسفانه د انتخاباتو له کمیسیون نه په کراتو بهتر عمل کوي. مونږ ته باید دوی ثابته کړي چې په پوره بې طرفۍ سره شکایتونو ته رسیدګي کوي. زموږ لاندې د دوی کارونه په بشپړه توګه د اعتماد وړ نه دي، بیا به هم مونږ ته د منلو وړ نه وي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دویم پړاو د ابتدایي نتایجو اعلان وروسته د جمهوری ریاست کاندید عبدالله وویل چې دغه نتیجه د درغلیو په اساس اعلان شوی او ورته د منلو نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د دې نتایجو له مخې اشرف غنی احمدزی د 55.34% رایو په ګټلو له خپل سیال عبدالله څخه چې 43.55% رایې ګټلې مخکې دی. ټاکل شوی چې د جمهوری ریاست نهایي نتایج د سرطان د میاشتې په 1 نیټه اعلان شي.
زمر شغله مشال رادیو خاوري د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو حتمی یا ورستی نتایج ټاکل شوی چې د رواني جولای میاشتې پر 22 نیټه اعلان شي. امریکا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو پر دواړو کاندیدانو ژغ وکړ چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره همکاري وکړي. دا په روانه اونۍ کې دریم ځل دی چې د امریکا حکومت ورته غوښتنه له عبدالله او اشرف غنی احمدزی څخه کوي. امریکا اندېښنه لري چې د انتخاباتو روانه لانجه پر شخړو بدل نه شي. په دې اړه احمد شیبر راپور لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو له کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی پرون په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل موږ له دوه ډلو سره په خبرو بوخت یو او دواړو خواوو ته خپل پیغام ورکوو چې له انتخاباتي ادارو سره همکار واوسي، له شخړو او د شخړو له ګواښونو لاس واخلي او له هر هغه حرکت څخه ډډه وکړي چې له اساسي قانون سره سم نه وي. روانه اونۍ د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندید عبدالله سره په ټلیفون خبرې کړې وې. د دې خبرو په اړه د سپینې ماڼۍ ویاند جوش ارنست د سیشن بیفورس وویل چې ولسمشر اوباما عبدالله وهڅاوه چې د اساسي قانون له اصولو سره سم چلند وکړي او داسې ونه کړي چې د درغلیو لپاره تشدد ته مخه کړي. د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو ویلي دي چې درغلي شوي دي. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم غړي وایي چې په کار ده د 12,000 محلونو رایې له سره وشمیرل شي او د تحول او تداوم د ټیم مشر اشرف غنی ویلي دي چې د 12,000 محلونو رایې دي بیا تفتیش شي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید عبدالله د انتخاباتو له دوهم دور وروسته د پراخو درغلیو تور پورې کړ او د انتخاباتو له کمیسیونونو سره یې اړیکې قطع کړل. د انتخابات خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم څخه غوښتي دي چې خپل مقاتیه له کمیسیونونو سره پای ته ورسوي. عبدالله د سیشن بی پورس په کابل کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې د اونۍ تر پایه د صبر وکړي څو معلومه شي چې کمیسیونونه د دوی د غوښتنو په برخه کې څه پریکړه کوي. عبدالله په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې د جمعې پورس ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته راشي. جان کيري تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غوښتي وو چې د درغلیو په څېړنه کې دقت وکړي.
پورتو وای مشال ریډیو وار
او سم ستاسو پام ځانګړیونی خبرونه اتلان پر لور راګرځوم. د مشال رادیو د اتلان خبرونه نن نوی پروګرام د پښتنو لپاره حق خوشتونکو سیاستوال او لیکوال شیر علي بچا په اړه د پروګرامونو د لړۍ برخه ده. د دې خبرونه جوړونکو بشیر غواشتي او د هر زیارت یا پنځ بیا جمعې پورزوی له مشال رادیو څخه دا پروګرام تاسو ورېدای شي.
اتلان د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
د مشال رډیو د اتلان خبرونه یوریدونکو مینا او سلامونه مېومنه. نننۍ اتلان خبرونه د پښتون سیاستوال او مبارز شیر علي بچا د کار او ژوند په اړه د پروګرامونو د لړۍ برخه ده. شیر علي بچا د خبر پښتونخوا د مردان په هوتی کې زیږیدلی و او کورنۍ د پښتنو د حقونو غوښتنې مهم تحریک خدای خدمتګار تحریک کې ډیر فعاله او له هر چا وړاندې وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د خبر پښتونخوا صوبایي مشر مختار یوسفزی په اړه وایي
شیر علي بچا د پلار نوم سید اکبر شاه او د مردان د هوتی د مشهور خدای خدمتګارو په کورنۍ کې په 1915 کال باندې به پیدا شو. له د کورنۍ د قومي تحریک یو ډېره مهمه برخه وه او یو ډېر مهم رول یې د خصوصا د تر په ځهنان بچا په دغه چاپېریال کې بچا جیرا لوی شو. سبق یې د مردان په سکول کې وې لسم پاس کې دوه نه پس یو څلم کری پیدا کړه. خو بیا د بچاجي طبیعت چونکې یو آزاد طبیعت والا سړی و نو نوکری پرېښودله او بیا یې د وکالت د ډیګري د کراچۍ نه واخیسته. دغه وخت د ایوب خان په زمانه کې دی دا چې کوم بلدیاتي انتخابات و دی د بیډي ممبر شو.
لیکوال فائق یوسفزی وایي چې شیر علی بادشاہ لومړی زده کړې له خپلې مور کړې وي او په ملت پالنې او د خپلو حقونو په غوښتنو هم هغې پوه کړی و. ښاغلی یوسفزی د شیر علی بادشاہ د ژوند د بېلابېلو اړخونو په اړه وایي
د ده شروع چې و دا د ده مور و هغې به دته کیسې ویلې، کتابونه به یې ورته لوستل د پښتو، د خوشحال بابا دیوان او د داسې نور د پښتنو کوم چې د وطن دوسته لیکوالانو د هغې کتابونه او کیسې به یې ورته لوستې. نو باچاجي به ویل چې زه ډېر متاثره کړی هغې وم. ده په مردان کې ادبي ټولنه و، دی د هغې هغه د راجوندی کړه، هغه ختمه شوې وه، هغه د راپور تکړه د د ژوند سلور اړخونه ډېر غټ را څرګندېږي. یو دی لیکوال او دویم دی شاعر او دریم دی سیاست پوه او سلورم دی د بشري حقوقو د پرمختګ د پاره د کار کوي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، لیکوال رضا محمد رضا وایي کله چې شیر علی بادشاہ ولیدل چې داغه مهال د عوامي نېشنل پارټي منشور د بدلیدو په حال کې دی او سیاسي پالیسانو کې بدلون راغلی، نو خپل ګوند جوړ کړ چې وروسته بیا په پښتونخوا ملي عوامي ګوند ورګډ شو.
د مختلفو یعنی روزاناتو په وجه یا کزای د مختلفو سازشونو په سبب شاید داسې حالات راغلل چې نېشنل پارټي پر دغو دوو سوالونو باندې یعنی بار سواله منتشر سوا. یو په دې کې قومي سوال و، یو د ولس سوال و، طبقاتي سوال و. په پښتونخوا وطن کې د نېشنل پارټي ډېر لوی طاقت و، په دې چې د پښتانه څه تیریک سي و داغت په دې کې جمع و. لیکن دا سوال چې را پیدا شو چې پښتون بهست قوم د دله چتراله تر بولانه له د نېشنل وان پارټي د منشور مطابق د زبان او ثقافت پر بنیاد د صوبې سوال را پیدا شو چې تر څو پورې د نېشنل وان پارټي د منشور مطابق د تاریخ او د جغرافي او د لسان پر بنیاد د پښتانه خپل صوبه د هغه وخت مطابق پښتونستان، پښتونخوا یا افغانیا له چتراله تر بولانه د انګریز تقسیم کړیو. یعنی دا پښتون چې اوس په بلوچستان صوبه کې دی، دا پښتون چې په ناکس پرنټیر کې وو، دا پاتک میاوالی کې وو، دا چې په ریاستونو کې وو، د سوات او د دندو د دی او لکه دغه نن چې د پاتا کې اوس تقسیم دی، دا د نېشنل پارټي د منشور مطابق به دا د پښتون یو متحد قومي صوبه خود مختار جوړېدل او د دې لپاره به نېشنل پارټي لیډرشپ سي دي دا جدوجد وکاو. یو خبره دا غو، بل خبره دا و چې نېشنل پارټي کې زنانه دا د ولسونو پارټي و. په خپل خدای خدمتګار زموږ د خوارو د غریب ولس د خوارکښ ولس په سل کې اتنه ني چې زموږ قوم دی د دې یو نماینده پارټي و. دا یو طبقاتي مسله باندې پر قومي مسله باندې دا یو انتشار رالی. پښتون قومي تحریک سي دي هغه دغه د خانشید عبدالسمد خان څخه هغه پښتونخوا نېشنل پارټي جوړه کا او دغه سي شیر علی بچو دغه سر ملګری بنګر شو. بیا دغه سي نور ډېر مشهور خلګو دغه چې دا د نېشنل پارټي ډېر مخکشان او ډېر فعال لیډرشپ او هغه مزدور کسان پارټي جوړه کا. دا خو د تاریخ په خبرې دي. دغه تاریخ د مزدور کسان پارټي بیا د پرمخ مرحله کې دا پښتونخوا مزدور کسان پارټي جوړه سواله. د شیر علی بادشاہ د خپل د په خپل تاریخي رول کې دا د ډیرو لوی کارنامه ده چې بیا څو وخت کې دا چې حالات رااله چې په قومي تحریک د یووالي د لپاره جدوجد روان شو، نو پښتونخوا نېشنل پارټي او پښتونخوا مزدور کسان پارټي دې کې د شیر علی بادشاہ ډیر لوی رول و چې دا تحریک بیا بیرته غوا یو کړي او پښتونخوا ملي عوامي پارټي جوړه کړه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، شیر علی بادشاہ د یو سیاستوال ترڅنګ یو لیکوال او شاعر هم و. مختار یوسفزی د ژوند د دې اړخ په اړه وایي
شیر علی بادشاہ ډېر د عالمی پای ډېر د لوړې پایې ډېر لوی لیکونه کړي دي، ډېر لوی شاعري کړي ده، مضامین لیکلي دي په پښتنو پښتنه ټولنه باندې، د هغې په مسایلو باندې، د هغې په حل باندې، د افغانستان په دفاع کې چې افغانستان به څنګه بچ کېږي، د افغانستان دفاع به څنګه کېږي، دلته به پرمختللی افغان سوسایټي څنګه جوړېږي، په دې باندې د باچاجي ډېر مشهور لیکونه چې کوم دی هغه پراته دي زموږ سره.
شیر علی بچا په شعر کې پوخ لاس درلود او د نثر څو کتابونه یې هم لیکل دي. داغه یو شعر اورو.
لکه د ژمي په ماشام چې توري لړې راسي، لا یو مزدور له کارخانې نه کور ته ستړی راسي، لا یو دهکان د خان پټینه تر جنگړې راسي، لا یو سوالګرې لمالدار اورځي خړې راسي، لا یو مظلوم ل ظالمانو ندرګړې راسي، لا بی ګنا قید زندان تل کمړې راسي، زما زړګی بس د خوږ وطن کې صدا سیدا دا ورې دون د قسم دی چې ترخه دا سیدا. داسی غریب کر دی وسم لما شام رپی، لکه بیمار په ځکندن لخپل انجام رپی، داسی نو کر د خان لوري لنا کام رپی، لکه مجبور غړي دن کې ګلاندام رپی، داسی غریب ل یخنی نه بس تمام رپی، لکه میخوار په میخانه سره ل جام رپی، ته خو می چیړې چې د خوږ وطن خواجه بیان کړم، زما زړګی عدل ته څه دی اخر څه بیان کړم. لکه کچمه وی د باغ سپیره سلی ووهی، لا تیار فصل د دهکان چرته ژلی ووهی، لکه د پوه چنی کچا کچا غټی ووهی، لا چرته ذل پنی مشفه بلا مرغی ووهی، لا چرته ذل پتور شپه بلا مرغی ووهی، لکه گلچین تازه گلان په کټاری ووهی، لا یو جلاد ل یو غلام نکپری ووهی، زما زړګی بس د خوږ وطن کې صدا سیدا دا ورې دونه د قسم دی چې ترخه داسې ده. زما زړګیا داسې تیز شوي چې په څه غوسه شوي جوړ د وطن کیسه خوږه نه ده په دې خفه سوي زړګي درزا کې راته ووي یو خوږه نغمه سوي د ازادۍ زیری مې ورکړ په وطن خوره سوي دې خوار وزار ولس لورغې اول جرګه سوي بیا د وطن په غلیمانو یو سره لمبه سوي چې دا ظلمونه ستمونه ټول ایره ایره سي بیا به زما د خوږ وطن کیسه ایله خوږه سي زما زړګیا بس د خوږ وطن کیسه داسې ده دا اورېدو نه د قسم دی چې ترخه داسې ده.
اوریدونکو شیر علی باچا د 1998 کال د جولای په 15مه پېښور کې وفات او په مردان کې خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. له همدې سره د اتلان خپرونې وخت پای ته رسیږي او زه بشیر ګواښ در سره مخه کوم. خوشاله اوسئ.